ادیب، از شما تشکر که در برنامه حضور پیدا کردین. از شنونده های عزیزم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده، الله نگهدار.
سلامونه ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. لاز د ریډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجله ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګه ورې شي. د افغانستان مشان جرګه له طالبانو غوړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو ته حاضر شي. د لاله راپور سربیره د چارو لیو کارپو سره مرکه هم لرو. په نورو راپورونو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نامعلوم برخلیکه اندېښمن دي. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. په بنګلادیش کې د پارلمان انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو غوښتونکی شو. د خبرونو تفصیل. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی چې د سولې بل دور خبري راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای وغړي رویټرز اژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري ترڅو پر هغو مسایلو خبري وکړي چې په مخکنۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسېدلې. د طالبانو د مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. بل خوري طالبان ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې مشرانی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. لدې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې و چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې چې په پام کې در روانه ونی په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو په دې ټینګار کړی چې لومړی غوړي له متحدو ایالاتونو سره چې دا ډله یې په افغانستان کې مهم ځواک بولي یوې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمېر سیمو کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، هرات، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي 950 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د خبر پاڼې له مخې په دې موده کې 11 ګډ تصفیبي عملیات شوی. د ځانګړو کماندو ځواکونو لخوا 9 او هوایی ځواکونو هم د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ 150 ماموریتونه ترسره کړي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله منه ده چې په نږدې راتلونکي کې د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د دې خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دې کار لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت ترکیې ته په صادراتو کې به د قرقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل وي. د قرقل پوستکي او غالۍ د افغانستان مشهور صادرات دي. له دې مخکې له کابل، کندهار او هرات څخه هم یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هوایي دهلیز زونه پرانستل شوې دي. خبرونه لازادي رادیو اوریده هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې هماهنګۍ اصلاح وکړه. سرګی لاورف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکیې چارواکو سره لکتنې وروسته وکړې. لاورف خبرلاند ته وویل چې دې ته په پام سره چې له سوریې امریکایي ځواکونه وځي په سیمه کې نوي وضعیت ته مو ډېر پام واړو. نن موږ په دې سلا وکړه چې د روسیې او ترکیې پوځي مسؤلین په څه ډول کولی شي چې په سوریه کې د نویو شرایطو په اساس د ګډ هدف لپاره چې د ټولو ترهګرو او ګواښونو له منځه وړل دي ګډه همکاري وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خبرو وروسته وویل چې د انقره او موسکو ګډ هدف دا دی چې سوریه له ټولو ترهګرو ډلو پاک کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او ټول 2000 امریکایي سرتېري له دې هېواده باسي. په بنگلاديش کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د بنگلاديش پارلمان 350 څوکۍ لري چې 500 د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. نننی انتخابات چې په غالب ګمان د بنگلاديش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واک کې پاتې شي، د پارلمان د 300 سیټونو لپاره ترسره کیږي. د رای ورکولو له بهیر سره د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د شیخ حسینه د عوامي لیګ واکمن ګوند او د اپوزیسیون ملاتړو ترمنځ په شخړو کې پولیسو د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بنګلاديش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسانو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی او مخکښ او نورو کاندیدانو څومره رای ګټلی دي. د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو کولو غوښتونکی شو. دغه غوښتنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا مشر مون جیون ته په یوه استولي لیک کړی ده. کیم په دغه لیک کې دغه راز په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې وینه شو کولی له پلان سره سم د جنوبي کوریا له پلازمېنې څخه کتنه وکړي. سیول هیله ښودلې وه چې دغه سفر د روان کال په پای کې وشي. د کیم د دغه لیک جزئیات د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر نن افشا کړی دي. کیم او مون په روان کال کې درې زر سره کتلی دي. کیم د غراز روان کال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم تاریخي انکتنه درلوده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د مشران جرګې رئیس له وسلوالو طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي.
طالبانو غوښتنه داده چې په هوښ راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین افغاني تفاهم ته ورسیږو، د ملک ته او خلکو ته سوله راشي.
بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي هغه طالبان چې له جګړې لاس اخلي ورته به د نورو افغانانو په شان حقوق ورکړل شي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی.
د رمو د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه هم کړې.
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جدي کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي.
په نورو راپورونو کې اوري چې د افغانستان یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي او د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 1.15 صفو د افغانستان په لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د مشران جرګې رئیس او ځینې غړي له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. دوی وویل جنگ د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده او اوږدولې هم د افغان حکومت ولس او هم د طالبانو په ګټه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې جوړیږي د افغان حکومت له استازیو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د ختمېدلو تر ټولو غوره لار مستقیم مذاکرات، خبرې اترې او بحث دی. فضل هادی مسلمیار د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل د افغانستان د جګړې اوږدول نه د افغان حکومت او نه د طالبانو په ګټه دي.
د سلام مجلس موقف همدا ده چې موږ د صلح د پروسې حمایت کوو په هر شکل چې بین الافغاني صلح تاییدوو د دې حمایت کوو. طالبان نه غوښتنه داده چې په هوښ راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین الافغاني تفاهم ته ورسیږو، د ملک ته او خلکو ته صلح راشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په هدف د سعودي عربستان په جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی ده. تا طالبانو سو ورځې مخکې هم په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړې. د طالبانو د کوټه شورا یو غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې را روانې جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ویني، سو په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د ابوظبي په ناسته کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغان حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. له دې مخکې افغان لورې هیله ښودلې وه چې د سولې په راتلونکې ناسته کې چې د سعودي عربستان په جده کې جوړیږي، د افغان حکومت استازي به پکې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که طالبان په راتلونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مستقیمې خبرې ونه کړي، د سیمې استخباراتي کړۍ به ترې ناوړه ګټه واخلي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزي وویل
متاسفانه به وایو چې طالبانو بیا هم دولت سره د سولې په رابطه باندې مستقیما خبرې رد کړې. موږ د طالبانو وروڼو سره ته پیشنهاد دادې چې نور د افغانستان پر ولس باندې رحم وکړي، دغه مشکلات یوې خواته کې مستقیما د دولت سره د سولې په رابطه باندې خپلې خبرې وکړي.
په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره د طالبانو له نه کتنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا د طالبانو تېروتنه ګڼلې ده، خو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر سفر وروسته افغان چارواکو ویلي چې ښاغلي قریشي ډاډ ورکړی چې هیواد به طالبان معتقد کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
به هم د سولې په موضوع ریپورت لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی له هغو طالبانو سره چې جګړه پرېږدي او ملکي ژوند ته راګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبې په ورځ دا خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې راپور خپور کړی او پکې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالتونه ټولو هغو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرمې روانې دي، افغان حکومت وایي د اساسي قانون له مخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو ته ژمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی، طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټولو هغو وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړې ده. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره باغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه او له حکومت سره به یوځای شي. په راپور کې په دې اړه چې د سولې له پروسې سره به یوځای کېدونکي طالبانو ته کوم ډول کاري زمینې رامنځته کیږي څه نه دی ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغو طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره به یوځای کېدل نقدي مرستې کېدلې او د حرفوي زده کړو زمینې ورته برابرولې، خو دغه پروسه له انتقادونو سره مله وه. فکر کېده چې امتیازات مستحقو خلکو ته نه رسیږي، هغه څه چې د سولې عالی شورا غړي هم مني. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته او امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وزیر کېږي دغه درې ضرورتونه دوی طبي او قانوني حق ته دا ورته باید آماده شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له دې ډلې نادرخان کټوازی هم له دغه کار هرکلی کوي او وایي اړتیا ده چې د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکي وسلوالو سره مرسته وشي، ځکه د نوموړي په وینا که دا کار ونه شي د بیکارۍ له امله ښایي موافقین بېرته په مخالفینو بدل شي.
پم دې موضوع تم کې ګو د خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي چې په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کینني هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کینی، زما همکار اجمل تورمان دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپو احمد سیدی سره مرکه کړې. ښاغلی سیدی وایي
وقت دا چې طالبان اوس خپل هدف ته رسیدلی دي، د پاره چې طالبان ارزو وشي امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو موږ ومني. دا کار اوس طالبان چې امریکایان سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا ترورستان نه دي، جنګجویان نه دي، بنان نخه و ناس کې. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي، له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کیننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه ناست، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بله عقیده لرم. عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوذ لري، هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکړي. بل خبره هم چې اوس ته په افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده، بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکی
که پاکستان وغواړي؟ پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې ماسر نشته محمد له؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت کوم ځای کې چې په جده کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پور چې شاته دا د کوم ځای دی ډوړي خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي، دا یو وخت چې دغه درې مملکتونه منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغانی وي او دغه د هیوادونو لخوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمينه سازۍ لپاره دي.
ولاد زه داسې نظر لرم چې د سولې لري اوس مثلا نوې خلک چې مقرر شوی د جنگ خبرې کوي. وضعیت د افغانستان زما په نظر کریټیکن دی، یعنی داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی سره موز ما د همکار اجمل تورمان مرکه واورېده. بیا هم د سولې اړوند یو موضوع، د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. سروردانش اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د نویو غړو د معرفي کولو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې سیزو لاسترونې به د سولې له پروسې سره معامله نشي. په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نوي غړي ټینګار کوي چې له دې وروسته به اطلاعات د دولتي ادارو پر ځای د دغه کمیسیون له لوري طبقه بندي شي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره رواني هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوي، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تېرې لسره وړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نه وي او یا تېرو لسره وړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
حکومت و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلی کوي، خو په دې پوهیږو چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهمه لاسته راوړنه درلوده چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې ترې لاس واخلو. چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده، نو په دې اساس کچېرې بیان ازادي نیوي بنسټیز سوله به هم رانش.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون درې کاله مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو، خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه نور د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو له ډلې چې د ګمارنې کمیټې له لوري د کمیسیون غړیتوب ته معرفي شوي وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عینالدین بهادوري او زهرا موسوی د 5 کلونو لپاره، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون یوې غړي نجیبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپله خوښه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده. هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ییزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکي همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځنیو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دغه خبرونه کې چې کوم مطالب او مسایل خبريږي، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او زموږ په ټولنیزو پاڼو کې هم ومومئ. ویلولی د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کمیسیون اوسنۍ رهبري د ټولیزو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري، نو له همدې امله هیچا هم د کاندید په صفت نوملیکنه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیونه غواړي چې خلکو ته له دوکې ورکولو لاس واخلي. مولا اکرام په اړه دغه ریپورت چمتو کړی.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه، په کمیسیون کې د یو منظم پلان نه موجودیت، د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې نامعلوم برخلیک، د کاندیدانو د انتخاباتي ټیکټونو نه بشپړېدل او د وسلوالو طالبانو سره د سولې مسله هغه عوامل دي چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو په وینا تر اوسه هیچا هم ولسمشریزو انتخاباتو ته نوملیکنه نه ده کړې. د افغانستان د نوې ملي جبهې غړي وحید الله غزي خیل د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیره په تیزی سره روان دي. بل مسله دلته د انتخاباتو کې د اصلاحاتو خبره ده چې دغه رهبری کې د پارلماني انتخاباتو تر سره کړ متاسفانه خې تر سره نه کړ، په دې باندې انتقاد ده. بل د حکومت دی پروايي ده، لبلې خپل یونما اعلان کړی ده چې د انتخاباتو کمیسیون سره به مالک کومک ځکه نه کوي چې دا کمیسیون ناتواله د ظرفیت ټیټ ده. دا څو علتونه دي چې دغه پروسه لږ له ځنډ سره مخ کړې ده.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا بیا وای دا چې تر دې د مهیچا د ولسمشرۍ انتخاباتو تزان نه دی نومند کړي، دلیل دا دی چې سیاسيون د انتخاباتو په کمیسیون باور نه لري او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي.
کمیسیون مورد اعتماد نه
دی. وای دا کمیسیون د باور وړ نه دی. په کمیسیون کې باید پراخ اصلاحات رامنځته شي او د همدغه اصلاحاتو پر بنسټ باید له کمیسیونه سیاسي احزاب، سیاسي ائتلافونه او مدني ټولنې ملاتړ وکړي، ځکه دلته هیڅ شفاف نه دی. سره له دې چې لا هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه بحثونه دوام لري، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یوې میرمنې په ګډون 850 کسانو د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدیدو معلوماتي بکسې ترلاسه کړې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 نیټې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې خلکو ته له دوکې ورکولو لاس واخلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دی وای زه د انتخاباتو کمیسیون غواړم چې له خلکو سره د دوکي او فریب وضعیت نور پرېږدي. اول خو باید دا ومني چې انتخابات ځنډیدلی دي. کله چې انتخابات ځنډیږي حتمی ده چې پر مهالویش هم تاثیر لري او د نوملیکنې پروسه هم د همدې مسلې جز ده. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د منظم پلان او نامعلوم برخلیک دوی په دې کمیسیون بې اعتباره کړي او د دوی په وینا حکومت باید ژر د کمیسیون د رهبرۍ په اړه پریکړه وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم یو شمېر ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې د ټولو مسایلو سره یې بې پري او عادلانه چلند کړی تر څو یې کارونه او شفافیت تر سوال لاندې رانشي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې د امنیت او ثبات راوستل اړین بولي او دغه راس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د لا ښه امنیت په خاطر له افغان ګډو ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. دغه زما همکار اجمل اریان ریپورت لري.
د کندز ولایتي شورا پر خلکو غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د کندز ولایتي شورا د دې ولایت له ولسونو غواړي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او دغه راز د امنیت په ټینګولو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره فعاله ونډه واخلي، څو په سیمو کې د ټولګټو او پراختیایي پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل: موږ ټول باید د امنیت د لا ښه والي او د سولې ټینګښت په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړو، څو په سیمه کې د ورانکارو ډلو د شومو او کرغړونو اهدافو مخه ونیول شي او خلک د هغوی له بې ځایه ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا غړی غلام رباني رباني د ولسواکۍ او د نظام د لا پیاوړتیا په برخه کې د ولسونو همکاري اړینه بولي او زیاتوي چې د خلکو له همکارۍ پرته امنیتي او دفاعي ځواکونه نشي کولای امنیت تامین کړي.
هدف از برنامه تامین امنیت در جامعه محلي کندز بود، طلب صلح به طرف مخالفین بود.
خلک باید په سیاسي او مدني فعالیتونو کې فعاله ونډه واخلي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې باید خپلې طرحې او پلانونه له دولتي چارواکو سره شریک کړي، څو امنیتي ارګانونه د دوی د طرحو په مطابق اقدام وکړي او خلکو ته سوله ییزه فضا برابره کړي. له دې سره سم د کندز یو تن دیني عالم مولوي عبدالعزیز کریمی وایي ولس په سیاسي برنامو کې اساسي رول لوبولی شي، ځکه د ولس په مقابل کې هیڅ ډول قوت او ځواک درېدلی نه شي، نو په کار ده چې ولس خپل قوت درکړي او په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې له دولت سره همکاري وکړي.
خو اصلا ای خو مسئولیت وظیفه هر فرد مسلمان از کسی که خود مسلمان میدانه
دا دی هر مسلمان اسلامی او ایمانی مسئولیت دی چې د خپل کورونی او د ټولنې د خوندیتوب په خاطر له امنیتي ځواکونو سره له هیڅ ډول همکاروي څخه ډډه ونه کړي، څو په ټولنې کې د هر ډول جرایمو او د جنایتکارو ډلو مخه ونیول شي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي. دوی دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې په وخت سره د خلکو قانوني غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او برسیره پر دې په سیمه کې د ټولګټو او پراختیایي پروژو په پلي کولو کې انډول په پام کې ونیسي، څو د خلکو ترمنځ پر دولت د اعتماد او باور فضا لا پراخه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د ازادي راديو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راديو د سهار لوونه د مخمتر وو بجو پرې تاسو کولای شئ په 3.15 سپو باندې د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې او په 12.90 باندې په ټولو افغانستان کې واوري. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولې. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل اداوی انفرادی دی او دوی له کوم اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي، خو د دغه ټیم یوې بلې غړي چې د نوم له خودو لیډر کول ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له دې وروسته نه غواړي چې د فوټبال په ملي ټیم کې غړیتوب ولري. د تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشر نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د نجونو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپلزی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنول خروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ دا ادعاوې جدي وسیړي. له هغې وروسته لوی څارنوالی یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تروسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او اوس یې ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالی دا تازه اقدام وروسته له هغې کېږي چې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځلی بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولي بیا تر دې وړاندې ویلي چې تر دې مهاله له 15 زیاتو کسانو نه څېړنې شوي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یوې لوبغاړې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې له ادعا وروسته په دغه ټیم کې خپل غړیتوب ته دوام نه ورکوي. په دې اړه د نوموړي خبرې زموږ د همکاري په غا کې.
له هغه مهاله چې دغه ادعا وشوي او موږ ازبکستان ته له سفر څخه راغلی یو، یوازې یوه ورځ تمرین ته تللی یم او کله چې کورنۍ مې خبره شوه نوره اجازه یې راته را نه کړه چې تمرین ته لاړه شم او کورنۍ راته ویلي چې پرته له پوهنتون نه نور د فوټبال نوم هم وانخلم.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د غړي وایي د افغانستان لوی څارنوالي چارواکي باید دا قضیه په بشپړې بې طرفۍ وڅېړي تر څو د ملي ټیم لوبغاړو حیثیت ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان لوی ولې تر دې وړاندې ویلي چې شوې ده.